السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې زه صفی الله ستان ایگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم وړاندې د ازادي په څپو کې پروګرام د اسمت ساروان په قربتوب مهیروي چې موضوع په افغانستان کې د جګړو زیاتیدل ورسره ورسره د سولې حادثې دي خطرار سمخ کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کیږي مهم خبرونو سره ټکی د افغانستان د ملي امنیت سلاکار عبدالله محب د امنیتي همکاریو د لاټې په هدف روسیې ته تللی دی د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د امریکا د دفاع د پخوانی وزیر ډونالډ ټرمپسفیلډ یو وطن پاله کس بللی دی په بنگلادیش کې د کرونا ویروس د چټک خپرېدو په خاطر باندې ټول بندیز اعلان شوی پوره خبرونه د افغانستان د ملي امنیت سلاکار عبدالله محب د امنیتي همکاریو د لاټې په هدف روسیې ته تللی دی د امنیت شورا ویاند رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته ویل د ښاغلي محب دغه سفر هدف د سیمه ایزې او امنیتي همکارۍ جلب دی ښاغلی محب روسیې ته داسې مهال سفر کوي چې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی او هره ورځ له بېلابېلو ولایتونو د سختو وسلوالو نښتو راپورونه ورکول کیږي روسیې په افغانستان په تیره بیا شمال سیمو کې چې له منځنۍ آسیا سره اوږده پوله لري د داعش یا اسلامي دولت ډلې په فعالیتونو او د امنیتي وضعیت په خرابېدو اندېښنې ښودلې دي د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د امریکا د دفاع پخوانی وزیر ډونالډ رامسفیلډ یو وطن پاله کس بللی دی ښاغلي خلیلزاد بیګا په خپل ټویټر په دې تړاو زیاته کړې چې ډونالډ رامسفیلډ د یوویشتمې پیړۍ د څو لانجمنو پرېکړو په مرکز کې و خلیلزاد که څه هم له رامسفیلډ سره د خپلو مخالفتونو یادونه کړې خو په منځنۍ آسیا او قفقاز کې د هغه خدمات ستایلي د امریکا د دفاع پخوانی وزیر ډونالډ رامسفیلډ پرون د 80 کلنۍ په عمر مړ شوی د دوه دورې له 1950 تر 1960 او له 2000 لومړي تر 2006 کال پورې د امریکا د دفاع وزیر په دویمه دوره کې د افغانستان او عراق باندې د امریکا د بریدونو له اصلي مدیرانو بلل کیږي د هرات چارواکي وای پر غوریانو لسپالی د وسلوالو طالبانو ډلې ایزه حمله لمات سره مخ شوې د هرات والی عبدالصبر قانی ازادي راډیو ته ویل افغان ځواکونو د طالبانو د سری خطې د وغړو په ګډون د دې ډلې لاس وسلوال وژلې دي
شب گذشته طالبان حمله وسیره بالای ولسوالی
تیرش په وسلوالو طالبانو پر غوریان ولسوالی پراخه حمله وکړه لومړی موټر بم چاودنه وکړه او روپسې وسلوالو برید پیل کړ افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په میړانه د غوریان ولسوالی دفاع وکړه او حمله په شاوته موله
او حمله طالبان را به عقب راندن
قانی دا ومنله چې په دغه نښتو کې یو افغان سرتیری وژل شوی او درې نور ټپیان دي د یو بل امنیتي خبر لمخې د افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکي دا کوي چې درې دیرش وسلوال طالبانی وژلی دي د 209 شاهین قولي اردو په اعلامیه کې راغلی افغان هوایی ځواکونو پرون په کلدار او شورتیپا ولسوالیو کې د طالبانو په سنگرونو بمباری کړی دي اعلامیه کې دا ادعا شوی چې په بلخ کې په دې بریدونو سره د طالبانو د څو قمندانانو په شمول درې دیرش تنه وژل شوي او 19 نورې ټپیان دي وسلوالو طالبانو تر اوسه د وراوختې مرګ ژوبلې په اړه د افغان چارواکو د دغې ادعا په تړاو څه تبصره نه ده کړې د کابل طبي پوهنتون بایومیډیکل انجینیرنګ ډلې د اکسیجن یوه داسې آله جوړه کړې چې په یوه دقیقه کې 15 لیتره اکسیجن تولیدوي د شپږ کسیزې ډلې له دې تجربې وروسته د علي آباد له روغتونه د 10 نورو ورته آلو د جوړولو غوښتنه هم ترلاسه کړې د دې ډلې مشر پښتانه بنای احمدزی ازادي راډیو ته ویل حکومت باید دوی لاسنیوي وکړي څو د ورته طبي وسایلو په جوړولو کې لا پرمختګ وشي افغانستان کې داسې وخت د اکسیجن د تولید لپاره هڅې کیږي چې د هیواد د کورونا د درېمې څپې په اوج کې د اکسیجن له کمښت سره مخ دي په آسیا کې د کورونا وایروس د دلتا باندې چټک خپرېدا ته په پام په بنگلاديش کې لنن څخه سخت ټول بندیز لګول شوی او انډونیزیا هم بیړني اقدامات کړي دي د بنگلاديش حکومت دی وی اونۍ په مخې اعلان شوی ټول بند عملی کېدو لپاره پوځیان او پولیس ځای پر ځای کړي دي دغه ټول بند لمخې به ټول پلورنځي او دفترونه بند وي او د دې هیواد یو سلات شپېته میلیون وګړي به په خپل کورونو کې پات کیږي دا به دغه بې وزله هیواد لال اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي په بنگلاديش کې هم په دې ورستیو کې د کورونا د دلتا باندې د پیښې ډېرې زیاتې شوې د نړۍ بل څلورم لوی نفوس لرونکي هیواد انډونیزیا اعلان کړی چې نوي اقدامات به د جولای له 2 د قانون د تنفیذ ځواکونه عملي کوي د چین ولسمشر شي جن پینګ د کمیونیست ګوند لاسته راوړنی وستایلی او بهرنیو مخالفانو ته د پټکو په وړاندې خبرداري ورکړ. نو موړي دغه څرګندونې نن د بیجینګ د تیانمن په لوی میدان کې یوې لوی غونډې ته په وینا کې وکړې. شي جن پینګ د کمیونیست ګوند په زرګونو غړو ته په وینا کې د چین د اقتصادي هوساینې او نړیوال حیثیت په برخو کې د کمیونیست ګوند پر رول ټینګار وکړ او زیاته کړه د چین وګړي نه یوازې د زړې دنیا په ورانولو کې ښه دي، بلکې دوی نوې نړۍ هم جوړه کړې ده. شي ویل د چین بریالیتوب په ګوند پورې تړلی ده. او د افغانستان د جنود فوټبال له ولس کلونو د کم عمره ټیم به سبا له ایران سره لوبه وکړي. د دوی لوبه د تاجکستان پلازمینه دوشنبه ښار کې د مرکزي آسیا د فوټبال سیالیو په لړ کې ترسره کیږي. د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف ازادي راډیو ته ویل چې افغان لوبډله دې لوبو ته پوره چمتووالی لري. تمه د افغانستان له ایران، تاجکستان، ازبکستان او قرغیزستان سره لوبي وکړي. دا د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه کولای شي. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویبپاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولې. لکه څنګه چې د پروګرام په پیل کې ویلي و، تر لاندې د میورسته به د ازادي په سپو کې پروګرام د اسمت ساروان په قربتو پیل شي.
آزادی پسپوک
در امواج آزادی.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. دا خبرونه نن دته ځانګړې ده چې په افغانستان کې ولې تاوتریخوالی زیات شوی دی او د سولې خبرې اولی پټه په ولاړې دي. په داسې حال کې چې نړیوال ځواکونه په وتلو دي او ګڼو اروپایي هیوادونو خپل ټول ځواکونه ایستلي، د دې پر ځای چې جګړه کم شي او شکیل خواوې د سولې خبرو تکشینی جګړو زور اخیستی دی. په ګڼو ولایتونو کې لسګونه زره کورنۍ مجبوره شوي چې خپلې مینې پرېږدي. په داسې وخت کې چې کورونا وبا په اوج کې ده، لسګونه زره ماشومان او ښځې بې سرپناه شوي او له یوه ځایه بل ته تښتي. ولې په قطر کې بین الافغاني خبرې په ټپه ولاړې دي او ولې جګړو ته زور ورکړل شوی دی؟ آیا د سولې هیله شته؟ په روانه خبرونه کې له خپلو درنو میلمنو سره په دې موضوعاتو خبرې کوو. زموږ د خبرونې میلمانه دي د قطر د سولې په خبرو کې د افغانستان د دولت د پلاوي غړی نادر نادری. البته نادری به وروسته موږ سره یو ځای شي. د ولسي جرګې استازی کمال ناصر اصولي او د سیاسي چارو نظر خاوند سید خالد سادات. تاسو درنو اوریدونکو ته به هم د خبرونه په منځ کې نوبت درکو چې ټلیفون وکي او د موضوع په اړه زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنی وکي او یا هم لن نظرونه څرګند کړي. همدا شیبه د سیاسي چارو نظر خوان شغله سید خالد سادات د ټلیفون لاري را سره به ورته کړی وایم. سادات صاحب په خیر راغلی.
مننه، تشکر سروان صاحب تاسو ته او میلمنو ته او اوریدونکو ته همکارانو ته نیکی هیله او سلام وړاندې کوم. تشکر ډیر مننه.
سلامت اوسه سادات صاحب. پرون ایتالیا، استرالیا، چک جمهوریت او جرمنی اعلان وکړ چې افغانستان د خپل پوځیانو د استلو کار بشپړ کړی دی او د ناتو غنو نورو اروپایي هیوادونو بیل دي چې اعلان وکړي خپل پوځیان مخکې لا ایستلی دي. ستاسو په نظر په داسې حالت کې جګړه ولې تیزه شوې ده؟ آیا اوس هغه وخت نه راغلی چې افغانان په خپل منځ کې
خبرې کیږي چې گویا د افغانستان خلک یا بین الافغانی مذاکرات لپاره یو پلیټ فارم جوړول تر څو وکولی شي پرمختګ رامنځته شي. له بده مرغه چې په تیرو څو کلونو کې اگر که زه ډېر مخته لاړ نه شم، په تیرو پنځو کلونو کې یا خصوصا کله طالبانو سره د خبرو اترو لړۍ زیاته شوه، درې کاله دې کې باندې ډېر اساسي کار ونه شو. یعنی حداقل امریکایانو د یا نړیوال قوتونه یا نړیواله ټولنه په نظامي لحاظ، په سیاسي لحاظ له افغانستان نه په وتلو کې واده دوی د تقسیم اوقات او د اسکیجول دا اوس نه ده جوړ شوی، بلکې دا څو کاله مخکې جوړ شوی دی. یعنی دا د دې پر اساس دوی ویلډرا د افغانستان نه کوي. دوی وتل کله چې دوی د افغانستان نه وتل، دوی حداقل د اگزیټ پالیسي چې وکول شي دوی د افغانستان نه وزي دلته به څه حالات رامنځته کیږي او کوم حالات افغانستان خطر سره متوجه کړی دی. دغه حالات له بده مرغه چې نړیوالې ټولنې ورته یو عادي حالت ورکړ او په یو تدحي توګه باندې ورته کتلی چې له بده مرغه موږ تاسو نتیجه ګورو. یو مسله شوه. دویم مسله دا ده چې طالبانو سره کله چې د امریکا متحده ایالاتو هغه هوکړلیک لاسلیک کړ په دوحه کې، دغه هوکړلیک له بده مرغه چې په سو ځایونو کې خلاوې درلودلې او دغه خلاوې نتیجه شوه چې اوس جګړه قوي شوه. پر مثال که امریکایان د افغانستان نه وزي، د افغانستان څخه په وتلو باندې طالبان باید د امریکایانو د حضور سره که دوی د یعنی که طالبانو دغه 19 کاله 30 کاله که جګړه کوله د امریکا دپاره چې د امریکا مقابل کې امریکایانو سره چې ګویا افغانستان کې مستقر دي، یا دوی ورته د اشغال نوم ورکوو یا د یرغل نوم ورته ورکوو یا په نورو الفاظو باندې د امریکایانو حضور یادوو. اما اوس د امریکایانو د وتلو سره باید طالبانو په یو تناسب باندې تضمین ورکړي. فرض مثال، یعنی زه غواړم د خبر تشریح کړم که امریکایان وزي د امریکایانو مقابل کې باید طالبان جګړه کمه کاندي، له بده مرغه چې دغه تضمین طالبان ورنکه او امریکا ورڅخه وانخسته او طالبان امریکایانو فقط د خپل پوځیان لوستل لپاره یو پالیسی جوړه کړه، ستراتیژي جوړه کړه او دا د امریکا د نظر نه جوړه کړه، د افغانستان د نظر نه. یعنی دوی کاش که د افغانستان خطرات کتلي، د افغانستان شته متوجه خطرونه کتلي چې دلته باید څه پیښیږي، که موږ اوس افغانستان کې څه پیښیږي، هغه څه چې باید نوی پیښ شي ولې بده مرغه پیښیږي. یعنی که د طالبانو جګړه موږ راواخلو امریکایانو سره په تناسب کې واچو، که دوی د امریکایانو مقابل کې 30% جګړه کوله، اوس د امریکایانو حضور 15% راغلی، بعد دغه جګړه به 15% کمه شوې وه. که د امریکا د جګړې فرموله دا ده. اما درېمه خبره چې زه فکر کوم هغه دا ده چې دلته موږ په یو بل جګړه کې ښکېل یو. زه په افغانستان کې یم، دلته د حالات ګورم، له بده مرغه ډېر یو بد وضعیت سره مخامخ یو. دلته موږ د یو هغه تاریخ تاریخ چې موږ یو وار تجربه کړی دی، له بده مرغه چې ورته حالات ګورو. فرض مثال، طالبان د مجاهدینو په موټ کې دي، هغوی راځي د کابل د فتح، د کابل د نیولو لپاره، د افغانستان د نیولو لپاره د خپل جنګیالي مبالغه کوي او خپل جنګیالي باندې کارونه کوي. پاکستان په نظامی او په استخباراتي لحاظ فوق خلا د زور لګولې دي، حتی طالبانو ته ډیر زیات امکانات برابر کړي دي. زما معلومات دا دي چې مدرسې رخصت شوې د کرونا په نوم باندې، یا د فتح د کاروان په نوم باندې هغه رخصت شوې دي پاکستان کې، او راغلي دلته. حتی په هغه مدرسې چې هغوی کې نظامی زده نه ورکول کېدل، یا نظامی طالبان نو هغوی راغلي دي، لس نفر په هغوی باندې خیر ستاسو مونږ لس نفر د مدرسې په سره کې تر څو افغانستان کې وجنګیږو. حتی زما معلومات دا دي چې په زندانونو کې یو شمېر زندانونه چې په خیبر پښتونخوا کې همدارنګه په بلوچستان ایالت کې، هلته قاتلین، اجرتي قاتلین، مجرمین، جنایتکاران هغه پاکستان حکومت خوشی کوي د دې لپاره تر څو د 10 کالو حبس په رهایی باندې، یعنی دوی د دوی ول شوي تاسو په افغانستان کې وجګړو کې موږ تاسو حبس باندې فکر کوو چې هغه وبخل شي. یعنی زه داسې معلومات لرم چې بل موږ دغه جګړه بل لوري خوشی شوې ده. په دې کې حتی داسې گزارشونه هم شته، داسې معلومات هم شته چې د پاکستان مستقیما فوز او ملیشیا، هغه ملیشیا چې په خیبر پښتونخوا یا دغه د فتح کې جنگیدل، هغه راغلی په کابل په افغانستان کې جنگیږي. یعنی د جګړې شدت د دې نقطه نظر ډیر خطرناک دی. نو زه فکر کوم چې نور لسنه به هم ولدي کېدای شي دوستانو باندې بحث وکړي. اما زما بحث دا چې یو مبهم حالت سره افغانستان پرېښودل شو، دې مبهم حالت نه راوستل لپاره زه فکر کوم چې یو لوی پوتنشل دی، ولوی انرژي ته اړتیا ده.
یعنی ستاسو منظور دا دی چې طالبانو په وروستیو ورځو کې ځینې سیمې هم ونیولې، تاسو فکر کوئ چې دا ډله پرې اوس باور لري چې د جګړې له لارې کولی شي افغانستان ونیسي؟ نو چې د جګړې له لارې نیولې شي، ولې سوله وکړي؟ او دا چې د سولې خبرې په ټپه ولاړې دي، هم دلیل همدا دی ستاسو منظور دا و؟
زه فکر نه کوم که طالبان وکولی شي د نظامي اړخه کامیاب شي. یعنی زما باور دا دی چې زه د جګړه کې یو د یو ځوان په صفت په جګړه کې زه راولی شم، موږ تحصیل وکړ، کار کوو او ګوري. ځکه اوس شپږ نوي کال نه ده چې طالبان د نظامي اړخه راشي د افغانستان په خلکو باندې حاکمیت پیدا کاندي، یا د افغانستان پر خاوره حاکمیت پیدا کاندي. زما باور دا دی. ولې مشکل دا ده چې طالبان دا فکر کوي؟ یعنی واقعیت دا ده چې په دې ځای کې یو نوی نسل دی. واقعیت دا ده په موږ په 40 کاله په یو سیستم کې ژوند وکړو، موږ په یو نظام کې ژوند وکړو، موږ نه غواړو چې بېرته شاته لاړ شو. حتی اقل د اوسنۍ حالت د طالبان د حالت سره ځمکه او اسمان توپیر لري. هغه وخت طالبان چې کله حاکم د افغانستان په 15% خاوره باندې، اما اوس چې راځو طالبان کې چې اماغه نرټیو مختوري، اماغه تګلاره مختوري، زه فکر کوم دا طالبانو پر ناکامۍ دلالت کوي. طالبان نشي کولای چې نظامي اړخ په دې ځای کې تر اخره پورې کامیاب کاندي. سید چې ولسوالیو سقوطونه د ولسوالیو نیول، خصوصا د بعضې نظامي مراکز نیول، اهم یا معامله شوې ده، یا تسلیم شوې دي، یا قومي مشر ملک طالب راوسته په خپل غوښتنې ولا د ورته ویل چې د پروسیټ ورشه د کنډکټر ورشه په دې کې قوتونه دی هغه ته یو بته پیغام راسي تر څو تاسو تسلیم شئ که تسلیم شئ تاسو سر په خطر کې دی دغه پیغامونه ورکول شوی د پوز مورال دغه سي اړخ نه جریه دار شوی دی نو زه فکر نه کوم که اخر پورې دغه مسله کامیاب شي طالبان لپاره اما بیا دې به تاسو ووینئ چې هغه سیمه طالبان نیول دي په هغه کې دوی کوم سره روان دي یا د دې حکومت لري کومه ده د دې مسلې کومه سي دي د دې خدمات په کوم قسم روان دي نو زما باور دی چې په هیڅ صورت نظامي اړخ نه طالبان کولای شي او نور جهتونه هر جهت چې په جګړه باندې تمرکز کوي زه فکر نه کوم که هغه وکولای شي د وشتم قرن په وسنی وخت او د وسنی ټکنالوژي په اثر کې د وسنی د مطبوعاتو د ازادۍ په وخت کې راشي او دوی بل اخر د زور او د جبر او د جګړې لپاره حاکم شي.
په عین وخت کې یو شمیر پخوانی جهادي مشران او قومندانان خوړي چې خپل وفادار کسان په وسلو سمبال کړي دا به د سولې پروسه لاستونز بنه نه کړي.
سو مهمه مسله دي. یو مهم مسله دا ده چې دا په خاني جنگيالي په خاني جګړه ماران دوی راغلي دي یا جنگ سالاران کوته یو یاد دي نظام د شلکران نظام په اډانه کې دوی پاتې شوی دي. دوی په خپل منطقو کې په خپل سیمو کې ګټ لري یلته یو څه د خطر پر مخامخ کیږي. لمړی دوی د خپل شخصي اهداف لپاره زیو دوی خبره ده چې د طالب سره دوی یو د تاریخ د جګړې او تاریخ لري واغه تاریخ به ته د اجازه نور کې چرشی او طالب د تسلیم شي خپل سیمو ته پیږي. دوا دریم خبره ده چې لبد مرغه چې مونږ ولیدل د سیمو کې چالتا جنگ سالاران نو ولې اوس تاسو وری خلق وستي راخیسې مثلا هلمند قندهار پکتیا پکتیکا ننګرهار لغمان کمنګه د طالبانو د وخت حکومت راوخلو چې حالت دغه منطقو کې طالبانو په وړاندې جګړه نه شوې یعنی په خو وختونه کې کله چې په 1940 کال کې طالبان راتل قندهار د میمند له سوالې د سنسر څخه مسخونی او بل اخر کابل پر راغلل کابل ونیو په دې منطقو کې مقامات د طالبانو په وړاندې امانن مقامات کیږي. دا داسې معنی ورکړي زما باور ده چې اوس وخت کې فکر ده یا د افغانستان خلکو سره فکر کول چې موږ که د امریکا د اشغال یا د امریکا د رغل څخه راوځو د طالبان د تعریف نه یا طالبان چې کوم تعریف ته ورکی او راځي او بل تعریف چې هغه د پنجاب رغل ته ورزو یا د پاکستان رغل ته ورزو د دې پرانی بد وجهي وو. نو زه فکر کوم خو یلا تکیدل شي یو نه دا چې بعضی خلک به درسته خبر دا وي دا وي باغونه دا وي کروندې دا وي زمکي دا وي بلډګونه دا وي مناطق طالبان تهدید لاندې دي هغه خپل ځان دفاع کوي بل د قوم د جوړولو لپاره حتی قومي ګټې په وجه کې په خطر کې دي. خلک تل دي قومي خلک را پاس دي طالب مقابل کې جګړه کوي اما دې خام څه نشي پټول چې دي چې طالبان کړنې یا خصوصا په جګړه کې هغه څه موږ ګورو هغه خلکو لپاره قابل تحمل نه دي هغه خلکو لپاره قابل تحمل نه دي بنا پر دې باندې هغه راځي د خپل سیمه دفاع کوي. پر مثال که په ما باندې هر څوک راغی زبر دغه ځان دفاع وکم یعنی اوس وخت کې تر ډیر تمرکز دار دغه خلکو چې ورسته راخسي فقط د ځان دفاع لپاره د هغه دفاع لپاره چلو کولای شي او دغه مناطق معیار کې تاسو ته یعنی په هغه سیمه کې طالبان حاکم نو په وختونه کې یاد نو له شپږ نیمې نن د تریو کال پورې طالبان خپل حاکمیت هلته درلوده او پر وړاندې هیڅ افغان نه ودرېده. هلته نن مقاومتونه رامنځته کېږي په خطرمیشو سیمه کې یا د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې چېرې طالبان ډېر حاکم وو. نو زما باور دی چې دا یو انګېزه نه لري بلکې مختلف انګېزې لري.
یو بله مسله سعادت صاحب وبخښي چې پرلپسې له تاسو څخه پوښتنې کوو. زموږ دوه نور مېلمانه تر اوسه پرې نه دي حاضر شوي خو سن د ولسی جرګې استاذ کمال ناصر اصولي ټلیفون ته ځواب نه وای بلې دا شیبه ځواب ورکو ورته هرکلی وایم ښاغلي اصولي ته. اصولي صاحب آواز مې اورئ؟
اورم بلو سلامونه ومني تاسو او د راډیو اوریدونکو ته نیک هیله او احترامات وړاندې کوم.
ډیره زیاته مننه اصولي صاحب. د نړیوال ځواکونه په وتلو دي د اکثرو هیوادونو پوځیان په کامل ډول افغانستان څخه وتلي دي او ډیر کم شمیر پاتې دي. د افغانانو توقع دا و او هغه شمنې چې له دوی سره شوي وي هغه دا وي چې که بهرنیان ووځي نو سوله به راځي دوی به په خپل منځ کې خبرې کوي او جنگ به ختمي شي. لیکن عملا جنگ لا زیات شوی دی. په لسګونه زره کورنۍ بې ځایه شوي دي او لا هم بې ځایه کیږي. ستاسو په نظر دلیل څه دی چې شکیل خواوی خبرې نه کوي او جګړو ته زور ورکوي؟
خا زما دریز ډیر واضح دی. ټول افغانان په دې پوهیږي. زما دریز د افغانستان د قضیې په اړه نن ورځ طالب مشران خپلواکي نه دي. د دوی فکر د دوی خبرې هغه څه دي چې نور ورته وایي. پاکستان یوازنی هغه مملکت دی چې د افغانستان جنگ ته لمن وهي. کله چې پاکستان وایي چې جنگ په تاسو کې دی ګناه ولې پر موږ اړوي او منو چې زموږ کسان زموږ افغانان به د حکومت نخوا بدی وي ځینې به یې د بوخس او کینې د مخې ځینې به یې کومه انګیزه ولري ځینې به یې عقدهیي چلندونه وکوي څوک به د خپلو ورونو د کاکا زامنو چې دلته په جنګونو کې وژل سوي دي د هغې قصد اخلي دا ټول منور سره امشات پاکستان دی او پاکستان غواړي چې دلته بیا جنگ وشي دلته بیا زما پلو پلچک وران شي دلته زما مکتب وران شي دلته زما نظام نوی په دې ټولنه کې په هغه اساس باندې طالبان د دوحې په کانفرنس کې په میډیاو کې نن سبا حتی په دې اجتماعي رسنیو کې چې دوی غږونه اورېدل کېږي دوی وایي چې موږ په افغانستان کې اسلامي نظام غواړو موږ بار بار ویلي دي چې یارانو تاسو چې اسلامي نظام غواړئ راشئ څه ډول اسلامي نظام غواړئ شخص بدلوئ غني موږ درته بدل کړو تاسو غواړئ چې دلته قدرت یو کمیسیون ته انتقال شي راشئ دغه وړاندیز راوړئ دا طرحه د سولې د میز مذاکرې په میز کې دا خبره وکړئ موږ دا درسره منو خو نظامونه مه ورانوئ جنګ مه کوئ یوازینی دلیل یې دا دی چې دوی ته پاکستان وایي او دا جنګ د پردیو ده دا د
لیکن طالبان بیا وایي چې په دوی باندې حمله وشوه دوی حکومت ملامت وی وایي حکومت د سولې خبرو ته تمایل نه لري د دوی باندې خوشی نه کړل او ځکه دوی مجبور دي چې دفاعي جنگ وکړي
زه یو شای منم چې د بوند کانفرنس وروسته په طالبانو باندې امریکایانو بمبارد کړی ده وژلي دي هو ځینې عقدایي چلندونه هم شوي دي اما وینه طالبان اوس په وینه پاکوي هغه حالت تیر سوی ده دولت په طالبان هیڅ وخت حمله په دې تیرو یوه میاشت کې نه ده کړې او دا حملې کسیوي دي په دفاعي ډول باندې سیوي دي دلته پړه باید دا ډول وانړولی سي چې حمله چا وکړه او حمله ما وکړه کته ته ډیرو وژل شوي که زه دلته خبره د وطن ده د ولس ده ولس څه شی غواړي سوله غواړي فعلا طالب سولې میسته نه کیني افغانستان دولت نارې وهي زه د افغانستان د خلکو د وکیل په صفت وینم که قاضي هم سم په طالب غږ کملا برادر دی ورته وایم کملا هیبت الله دی ورته وایم که د حقاني شبکه ده ورته وایم چې دا پړه په تاسو باندې ده ځکه تاسې د سولې میسته نه کینئ مذاکرې ته راشئ سوله وکړئ دا ړنګ وطن چې کنډواله سوی و چې بیرته اوس جوړ سوی په دې تیرو شلو کلونو کې دا دوباره ما کنډواله کوئ دا 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 جنګونه بند کړئ ما په پکتیا کې ولیدل هغه ولسوالۍ چې د دوی لاسته ورغلي هغه ولسوالۍ نیمه کنډواله کړې ټولې ټول سرک د ګردیز نه ووزه تر دندې پټانه پورې په دې پاخه سرک باندې پلچکونه الوزولې دي دا چا والوزول دوی به وایي چې موږ نه یو خبر عجب خبره ده او زه وینم چې پنجابیان ورسره دي دوی سره په دغه کې په لخکر کې ورغلي دي په افغانستان کې علني جنگ کوي او حتی په سینو ساحو کې کله چې طالبانو نیولې دي وروسته دینه چې نیولې دي د روسیې او ورسره د پاکستان د ای اس ای استخبارات هم راغلي دي په منطقه کې زه نه پوهېږم چې په هر ډول داخل شوي دي ساحې ته تر څو د طالبانو نه ځینې تجهیزات واخلي او په هر طرف چې وړي په هغه طرف یوسي دا هغه څه دي چې طالبان یې نسي پاکولی نن به دی د خپل ورور بدله واخلي یو څوک به مړ کړي زړه به یخ شي چې عسکر مې مړ کړه مګر هم د دې په نتیجه کې دا وطن ورانېږي دا ولس تباه کېږي دا وطن خواروزار کېږي دا جنګ فعلاً طالبان کوي
ما اصولي صاحب په ورستیو کې طالبانو غني ولسوالۍ ونیولې دي ولسوالۍ پر لپسې نیولو فکر نه کوي چې دوی د نتیجې تر رسولې دي چې د زور لاري کول شي ټول دولت ونیسي نو څه ته خبرې کوي دا به فکر نه کوي چې یو انګیزه شي وي د طالبانو لپاره چې جګړه ته دوام ورکړي
طالبان هر وخت ما په دوه ډلو ویشلې دي یو منطقي د لاندې ردیف طالبان دي چې د کلینې ټوپک راخسته ده ځینې انګیزه اخیسته ده چې راځه د امریکا په مقابل کې جنگ ده ځینې وایي د افغان دولت په مقابل کې جنگ هم کوي ځینې غواړي پیسې پیدا کړي وایي زه غواړم موټر کې کینم ځکه زما هغه کلیوال په لند کروزر کې ګرځي زم غواړم موټر ولرم او یوازنۍ لارې دغه لاره بولي چې دی پیسو ته ورسیږي قدرت ته ورسیږي ځینې بیا همداسې لکه اول مې چې وویل شاید څوک شهیدان سوي دي مړه سوي دي وقدی سوي دي یوه ډله دا ده دغه ډله خلک اوس هم په خپل منځ کې سره ټول په یو نظر نه دي چې جنګ دې تر اخره وشي هغه دا وایي چې حکومت باید وي نظام باید وي او خو دوی د طالبانو په قطار کې راوتي داس کوي توپک اخلي بله ډله رهبریت ته د رهبرانو مطلق کورنۍ اصیلې دي او دغه حسارت استخبارات ورکړی او دوی لکه تاسې چې څنګه وویل په ذهن کې دا راګرځي چې راځئ د نظامي لارې قدرت واخلئ شاید دوی په دې فکر کې وي، مګر شاته کوم استخباراتي چې دي د هغوی هدف د افغانستان رنګول دي، د افغانستان خواروزار کول دي. دلته هیڅ وخت دوی آزاد مستقل قوي با شهامته با تدبیر مقتدر دولت په افغانستان کې نشي
ښکاره. ډیره مننه ښاغلی اصولي. دا شیبه د قطر د سولې په خبرو کې د افغانستان د دولت د پلاوي غړی ښاغلی نادر نادری هم د ټلیفون لارې را سره دی. نادری صاحب، تاسو ته هم هرکلی وایم. ډیرو افغانانو لپاره دا سوال مطرح دی چې میاشتې میاشتې ووتی چې دواړه خواوې په قطر کې ناستې دي او اما د سولې خبرې پرمختګ نه کوي، دلیل یې څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم تاسو او تاسو محترم اوریدونکو ته
سلام.
د قطر نه تاسو او ایوادوالتم سلامونه. بحثونه دلته جریان لري. زه موافقه یم چې پرمختګ دومره نشته او پروسه اگر هم چې خلک غواړي چې چټک وشي، نتیجې ته ورسیږي او دا د افغانستان د جاری لانجه او جنگونه او خونریزګانی سره ختم شي. دلیل شو مختلف مسائل ده. یو مسئله یې پدې کې ده چې دا خو یو ډیر پیچلی منازعه او جنگ ده، ډیر وخت کې لګیدلې دي او طبیعتا پدې کې ضرورت دې ته شته چې بحثونه زیات شي، اعتماد ایجاد شي او د اعتماد نه وروسته بیا یو شی باندې هوکړه وشي. دویم مسله دې کې ده چې متاسفانه هغه عمده او اساسي مسایل چې د موږ له خوانه د افغانانو له خوانه ډېر مهم ده او هغه دا ده چې قربان وشي او په عین حال کې پر هغه باندې بحثونه پیل شي چې څه رقم د سولې د لارې نقشه سره جوړ شي. هغه باندې کمتره علاقه مندې شته چې بحث وشي. استجالیه د موږ خوانه بیخي سخت زیاتې دي د لپاره چې د یو دولت چې مسؤولانه خپل هیوادوالو پر مقابل او خپل هغه مسؤلیت چې احساس کوي چې ژر تر ژره دغه جګړه پای ته ورسیږي، موږ خواته ډېر استجالیت شته. عین استجالیت باید چې ټول اخونه ولري هغه نشته. جنگ وار وار د افغانستان خلق ویلي دي، د افغانستان حکومت یې دا وایي چې جنگ به هر لار نسته. افغانان یو بل تم ثابت کړي دي، نړۍ تم ثابت کړي دي چې یو بل باندې په زور باندې او په د خوا د لارې نه یو ځای ته نه رسیږي او ثبات نه راځي. موږ خلک مستحق ده چې د یو سولیز په خبرو باندې د میز په سر دا مسایل حل شي او جګړه همدا اوس ودرېږي. خو هلته چې جګړه دوام ولري او پکې زور اخیستي خو بیا هم بېاعتمادي زیاتېږي. نو او یو خوا به استجالیتی دی چې د جنګ د لارې نه یو ځای ته ورسي د افغانانو او د افغانستان د اسلامي جمهوریت د حیات هدف او غوښتنه هم دا ده چې استجالیت د سولې د لارې نه د خبرو د لارې نه موجود ده او دا خبرې د سولې د لارې نه حل شي.
بله، تاسو ویل چې خبرې شته او په عین حال کې مو ویل چې په اوربند خبرې نشته، په اورکم خبرې نشته، په راتلونکي نظام خبرې نشته. نو خبرې په چی شې دي او لبل خو د و مو ویل چې اعتماد ارتیا د وخت په کار ده چې اعتماد د دوړو خو ترمنز ایجاد شي، اما لبل خو جنگ روان ده چې اعتماد به هیڅ کله هم د جنگ له د دوام په صورت کې رامست نشي. دا یو ډول داسې خبرې دي چې فکر کوم چې اوریدونکي واضح جواب نشي ترلاسه کولای.
بالکل، هغه شی چې ما وویل دا ټول حقایق دی چې اوس متاسفانه دغه ځورونکی حقیقت ده چې همدا اوس ده. موږ وایو چې اعتماد په دې نه جوړېږي چې یو خواته جنګ وکړو یو خواته دلته اوسي په بس لګیا اوسو. موږ وایو چې که دواړه خوا افغانان یو خو دا وکړه وکړو چې راځئ چې جنګ همدا اوس بندوو، افغان وژنه به بندرو او سیاسي محتوایی اختلافات چې اول سر لرو هغه باندې غږیږو او دا مسائل هغه مهال حل کیږي چې په یو سولیز یا حد اقل د جنگ د سویر نه لری دا مسائل بحث وسی. نو عام ولس د افغانستان حکومت هم دا غواړي دا چې په یو بحث کې په یو مذاکره کې دواړه خوا باید عینې یو منطق ته ورسیږي او یو هدف ته ورسیږي. دا بیا بیل بحث ده. افغانانو سره وخت نشته، افغان وګړي سره وخت نشته د دې لپاره چې هره ورځ دوی وژل کېږي. په جنګ کې دواړه خوا کسان وژل کېږي، دواړه خوا افغانان دي. په جنگ کې عام وګړي وژل کېږي او دواړه خوا هم دا ادعا لري چې دوی د افغانانو دپاره کار کوي. موږ دې ته حاضر یو، وایو چې د افغانانو غږ هم دې دپاره ده چې جنګ ودرو. راځئ تاسو هغه ارزښت او تاسو هغه قوت به په دې کې کمیږي نه چې جنګ ودرېږي. سیاسي بحث به وکړو، یو محتوا باندې، پر اهدافو باندې، پر نظام باندې چې افغانان یې غواړي، هماغه رقم بحث به پکې وکړو او د هغه لارې نه اعتماد سره جوړېږي. د یو مسؤول اړخ په توګه، د یو افغانستان اسلامي جمهوریت د هیات په توګه، موږ دا احساس کوو او دغه مسؤلیت ځان سره ګورو چې په هر حالت کې دلته کښېنو، دلته بحثونه وکړو او یو حل لارې ته ورسېږو. نو د هغه مسؤلیت څخه موږ ځان جلا کړی نه دي. اوس ضرورت په دې کې ده چې افغانان ټول په دلیس توګه یو موټی، یو غږ پورته کړي چې جنګ دواړو خوا ودروي، تاوتریخوالی کم سي.
بله.
او یا د افغانستان په دننه یا دلته په دوحه کې دا نور چې سیاسي فکر ده، که سیاسي غوښتنې دي، دا دواړه هم دلته بحث دي، ژر تر ژره یې بحث شي او یو موافقې ته ورسیږو.
بله، ډېره مننه قدرمنو اوریدونکو. تاسې له ازادي راډیو د ازادۍ په څپو کې خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې د تاوتریخوالي زیاتېدا او د سولې د خبرو په راتلونکي باندې خبرې کوو. زموږ د خبرونې میلمانه دي د قطر د سولې په خبرو کې د افغانستان د دولت د پلاوي غړی نادر نادری، د ولسي جرګې استازی کمال ناصر اصولي او د سیاسي چارو نظر خاوند سید خالد سادات. له لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې اعلانوم. که زموږ له میلمنو څخه پوښتنه لري نو ټلیفون را وکړي.
د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لاري له میلمنو پوښتنه کولای شئ. شمیرې د خبرونه په ترڅ کې اعلانو.
هو، شمیرې دی 0979235540. بیا ویم 0979235540. بل شمیره د 0978255550. 0978255550. او زموږ د سکایپ آدرس دی radio.azadi. اوریدونکو لرو ځان را و پیژنې.
السلام علیکم جناب سروان سرکار. السلام علیکم.
سلامت اوسئ. مهرباني. مهرباني.
زما پوښتنه وو یو درانې خیرخواهینې د دغه میلمنو څخه دا ده چې تر دغه یو خو ستاسو څخه دا غوښتنه لرم چې باید تاسې په داخل په ارګان کې د طالبانو یو ویان یو.
بله، موږ دا کار کړی دی. متاسفانه چې طالبان نه حاضري شي، عموما دوی په ژوندیو خپرونو کې نه حاضري شي. مهرباني پوښتنه مو وکړئ.
د پوښتنې مې دا ده چې دغه اتهامات باید وارد نه کړو. تر دې اتهامات تیر شو چې دا د پلانکي غلام ده، دا د پلانکي ده، د پنجاب ده، دا د راتل چې د سولې لپاره کار وکړو، کوشش وکړو د سولې لپاره. تر دې اتهامات تیر شو، دا څلوېښت کاله د افغانستان په دا اتهامات کې ولګېدی لمبه لمبه شو. کوم سیاسون دې هم بس یو خواته زور وي یا بل خواته زور وي، بل مې هم د دې دغه د قطر چې مجلس چې کړلی دی دا نادري صاحب، دې څخه مې دا ده چې تاسو خطر ته داسې خلک نه دي استولي چې هغه دلته خوښ شوي دي، هغه دلته شهیدان ورکړي دي، هغه کورونه خراب شوي دي. ته هغه شان دې ولیدې دي چې هغه لاسونه تر زنګانه او تر وړو پورې په وینو سره.
بله، تاسو مخکې ونه ویل چې اتهامات صحیح نه دي، دا کومک نه کوي، اوس تاسو په خپل تور لګوي.
نو دا خو معلومه خبره ده، تاسو معلومه ده، دوی څنګه خپل معلومه
ده. صحیح صحیح، ډیره مننه کور ودان، ستاسو پوښتنه مطرح شوه. صحیح ده، اوس مننه. اوس په یو بل اوریدونکو ته نوبت ورکو، اړیوت به ډیر وخت ورکو، نو بیا ډیر اوریدونکو ته نوبت نه رسیږي. مهرباني کوي آزادی رادیو د سکایپ له طریقې، مهرباني کوي د سکایپ له طریقې خبري وکي، کني ور بشو بل اوریدونکو ته مهرباني وکي. دوی لکه چې خبري ونه کړې. خیر، د ټلیفون لاري اوریدونکو شته، ځان راو پیژنې. وعلیکم السلام.
السلام علیکم ورور، تاسو سلام استعمال منوت او ټول اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. رحمت خان مو تور خام سپلن جمهور،
مهرباني کوي رحمت خان صاحب.
اورورا ما دا خبره مې واورېده، خدای شته دا سفر ادوار وخت یې ورما او مثلا خبره ته دقیق وکیږم کنه، خو زه ما خپل دا یو نظر دی کنه چې د افغانستان چې څونه د خلک دي کنه، نو که 100% نه نو 80% خلک مریضان دي او ټول رواني تکلیف.
لطفا سوال وکي، تاسو لزانه ډاکټر مې جوړوي، لطفا سوال وکي د موضوع په ارتباط. خیر، له تاسو به تیر شو بل اوریدون کتاب ورشو، ځان راو پیژنې آزادی رادیو، مهرباني کوي صاحب.
سلامونه ساروان صاحب، تاسو ته د آزادی رادیو ټول مینوالو ټول اوریدونکو ته سلام.
سلامت اوسئ، مهرباني کوي
ساروان صاحب. زډیر زیات خوشاله ما چې آزادی رادیو موږ ته تل همدا سه ډیر خیسته برنامه را چمتو کوي. نو زما ساروان صاحب دغه هغه ده چې زموږ پارلمان کې یو وصولي صاحب او یو شاپور بختیار چې د ټول افغانستان په کچا دی خپل غږ راپورته کوي. اکثر ولایتو کې دغه وکیلان هم چپ ناز دي، دی چې دی ټول کورونه په خارج کې دی، دلته د افغانستان د ملت غم هیڅ نشي خوړلای کنه، نشي خوړلای. سره
لطفا د موضوع په اړه کومه پوښتنه لرئ نو مهرباني وکړئ.
زما پوښتنه دا ده ساروان صاحب، چلند خپل دولت نه من کوړو، کدی آرامي نشي راوستلای؟ دلته پورس پورس تلورو 15 سقوطونو حالات کې دلارې بند دي، نو دې د هغه موږ لاندې پوښتنه دا ده چې باید امنیت راولي، مهم امنیت راوستل د ولسوالۍ لارې خوشی کول.
سید ډیر مننه کور ودان لټول اوریدونکو منندوی. لمړنی اوریدونکو پښتنه نادر صاحب تاسو ته متوجه و، د دوی په نظر ستاسو په پلاوی کې داسې کسان نشته چې د دوی په وینا درد لیدلې وي او سمه نمائندګي وکړي. مهرباني.
مننه. زه فکر کوم چې دغه محترم وادوال معلومات د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مذاکراتي د سولې پراوي په اکله ډېر کمی دي. زه دوی مانو مواخصه زما ټول ژوند په هیواد کې دننه تیر شوی ده، مالته جنګونو کې لوی شوی یم او هیڅ وخت خارج کې مې ژوند کړی نه دی، او لکه نورو افغانانو غوندې د کورنۍ غړي مې د لاسه ورکړي دي، او هماغه رقم دوی هم چې زه اوریدلی دي امام حالات میں تیر کری دی. این حال نور آزاوی ده داتا مذاکراتی تیم ده زینی پلانون شهیدان سویده، ده زینی ده کور آزاوی شهیدان سویده، علما پکشیستی پکیستا، اگر سی افغانان با عزت افغانان پکیده چه خلق و درد و رنجونه پگره تیر کری دی او احساسی دا چې دوی ویل چې یو بل باندې اتهام و نه وهو، زه وایم دا ډېر یو ښه فرهنګ ده، یو شی ده چې اول دوی په خپل ځان باندې د یو ښه مسلمان په توګه یې تطبیق کړي، اول خپل علم راولي، بیا د علم نه وروسته بیا یو قضاوت وکړي. دا چې ټول افغانان یو، ټول مسلمانان یو، دغه هیواد په دغه هیواد کې مخابوري کړي دي او لوی شوي یو، او په عین دین باندې په باورمند یو، معتقد یو. دغه د افغانستان اساسي قانون پر د افغانانو پر معتقداتو باندې ولاړ ده، او که موږ د حکومت چارواکي یو یا په هیئت کې داسې کسان ده چې حکومت کې کار نه کوي، بېخي سیاسي فعالین ده، دوی هم په همدغه اساسي قانون، په همدغه اعتقادات، په همدغه اسلام او افغانیت باندې ولاړ دي او معتقد دي او باورمند دي او ژمن دي چې دغه جنگ ژر تر ژره پایل ته ورسیږي. هدف مو څه شي دي؟ هدف مو همدا ده چې سوله راشي،
د افغانستان هغه بنیادونه چې جوړ شوی دا اوس د افغانانو مالکیت ده دا وساتل شي نه یوازې نهادونه بلکې د افغانستان فیزیکی بنیادونه چې دي د اقتصاد د سختارونه چې دي سرکونه بندونه تعمیرونه دا ټول د یو مظلوم ایواد یو فقیر ایواد سرمایه دي چې باید وساتل شي د جنگ د لارې نه بیرته خراب نه شي هغه افغانان چې تحصیلات یې کړي دي درسونه یې ویلي دي خارج ته یې تللي دي هلته یې ځان یو ظرفیت سره ملبس کړي دي بیرته هیواد ته راغلي دي او هیواد کې دي چې دوی غواړي چې خدمت وکړي دوی هم ورته زمینه مساعد وسي هغه افغانان چې مهاجر شوی ده پاکستان کې ایران کې دوی هم د افغانستان سرمایه ده دوی هم باید بیرته هیواد کې وسي او هیواد ته خدمت وکړي هغه شی چې افغانان اوس ورته ضرورت لري دا ده چې یو بل ته د بې اعتمادۍ په سترګو ونه ګوري سیاسی اختلافات شته توپیر د حکومتداری شیوه د حکومتداری توپیر د دې چې څه رقم یو سیاسي نظام د هر ګروپ په فکر باندې کېدای شي افغانانو لپاره ښه مؤثر وسي دغه شیانو باندې دا په خبرو باندې حل کیږي یا دا په اتهاماتو باندې نه حل کیږي یا دا په جنګونو باندې نه حل کیږي اشمن افغانان یو که معتقد افغانان یو که متحد افغانان یو نو دې باندې باید متفق وسو چې راځي چې دغه هیواد په خپل سره جوړ کو او اولنۍ ځای دینه شروع کیږي چې دې باندې اتفاق ولرو چې ټول افغانان دغه هیواد بچیان دي او راځي چې پامغه باندې یو اجماع ولرو او دا چې یو سره کم سیاسي توپیرونه چلرو دا په خبرو باندې سره کم حل کو او د ټول ولس اجماع په شي باندې کیږي نو هغه لار خپل کو او ستروسه پورې باندې چې هڅه وای چې د انتخاباتو د لارې نه زمو وټاکل شي نو دا یو اجماع ده په دې کې څه ضرر ده چې مفادات ته د افغانانو حق د چور باندې بحث وکي دا چې یو شخص یا یادې د موږ د اخوا د طالبان له خوا نه چې یو پټه افرادي د موږ حق نه کیږي چې دا نهایی فیصله په هغه باندې وکړو دا د افغانانو حق دا د ټول هیواد یو میکانیزم په تاسو کې کجرګه دا که نور سیستمونه د هغه د هغه چوکاټ کې دوی تصمیم ونیسي خو پیلې په دې باندې کیږي چې دې باندې اتفاق وکړل افغانان یو د خاوري بچیان یو او معتقد یو د افغانیت او په اسلام باندې او راځو چې دغه د افغانانو په ارزښتونو دغه اساسي قانون په ارزښتونو چې د هیواد د حواله په خاطر ده دغه په چوکاټ کې راځي چې دغه جنگ
پایلې تا ورسو او دې ته مخکوم ډېر زیات مننه کورودان شغله سادات تاسو مخکې دي سولې په اړه هم د شغله نادری خبري واوري دي د سولې راتلونکي په اړه تاسو نظر څه ده څومره ورته هیله شته سادات څه بله زما سوال دا و چې تاسو به په فایل کې د شاغلی نادری خبري اوریدلی د سولې په ارتباط چې د دوی خبرې په کوم حد کې دي په کومو مسایلو شغیشي نو د سولې د لرلید په یا راتلونکي په اړه ستاسو نظر څه دی څومره هیله ورته شته
زه فکر کوم چې موږ باید مایوس نه شو حداقل خپلې هیلې بدل نه کړو یو د سولې یو
بله ساده سه موقعیت دایو سه تغییر که چه آواز موقعیت کیشی
او سیشو
او بله میره بانی
یعنی زمان هدف داده چی من باید دومره مایوس نشو چی بالاخره دا روان پر مختګون منګا د لاس ورکاندو زه فکر کوم د لاس کال پر طالبان یا د خپل د 15 کال پر طالبان په سیاسي ماحول کې د سولې په ستختار کې خورا پر مختګ شوې د مذاکرات چې مون وزیر چې بالاخره خبر وکړي افغانستان حکومت د خپل د خپل ځان د مختلفو طرفو سره چا د وختي انتخاباته وخت مخکې انتخاباته دا په نظام کې د دغه مسله طالبان سره د خبرو اترو د مذاکرات لپاره د چوکاټ ټاکل دي اندرنګ طالبان د خپل یو پلاوی ټاکل دي دا پر مختګ ګور په سیاسي چوکاټ شوې دي زما باور دا ده چې دلته یو نوې اراده پکار ده دغه اراده باید رامنځته شي. که طالبانو د سولې لپاره اراده لري نو بیا د ولسوالۍ سقوط په څه معنا باندې همدارنګه حداقل سولې اراده کړلې او د سولې فکر کړلې طالبان یا غواړي جګړه ختمه کړي نو بنا پر دې دلته باید موږ داسې احساس ونه کړو چې موږ د سولې په اډانه کې بلاخره بلې جګړې ته ځو. دغه جګړه د افغانستان په خلکو تپل کېږي. زما باور دا ده چې پرمختګونه شوي دي، دا باید بلاخره متداوم پاتې شي، دې ته باید دوام ورکړل شي تر څو یو ملموس نتیجې ته ورسیږي. نو زه ډېر مایوس کرنده نه یم، زه ډېر مایوسه نه یم. دغه د جګړې شدت دا معنی ورکوي چې موږ سولې ته رسیږو. امید ده چې په نږدې راتلونکي کې د دواړو لوري خپلې خبرې بېرته پیل کړي تر څو یوې نتیجې ته ورسیږي. که طالبان په دې فکر کې چې موږ افغانستان بیا نشو لکه 1996 کال کې، فکر کوم دا د هغوی اشتباه ده. دغه او دا هم دوی مني، یعنی دوی په سیاسي طالبان دا مني، ولې په جګړه کې چې بیا ګورو جګړه مارنه او هغه څوک چې په جګړه کې ښکېل دي هغوی په بل لر باندې روان دي. زه فکر کوم چې موږ به ستونزې وګالو، موږ په دې ځای کې چې موږ استخبارات سره جګړه کې ښکېل یو، موږ حتی
بله ډیره زیاته مننه سعادت صاحب کوروډن بیا موږ اواز یو څخه شو. اصولي صاحب په ځای دي چې دواړه خوې ته نرمش نه کار واخلي او د سولې خواته مخه کړي، ظاهرا خو یا عملا خو وینو چې جګړه لا زیاته شوې ده، دښمنۍ لا زیاته شوې ده، ورانول او ویجاړول زیات شوې دي. تاسو مخکې هم اشاره وکړه، دا نن هم یو خبر دی چې په پکتیکا کې د پړاو په نام یو لوی پل الوزول شوی دی، په د کابل په شمال کې درګرد دي، برښنا پایې ویجاړې شي، یعنی تخریب زیات شوی دی او دښمنۍ لا زیاته شوې ده. دې ته په پام څومره تاسو هیله لري چې د ښکلې خواوی به سوله وکړي؟
زه اول خو د تاسف زایده چې زما افغانان ورونه اوس هم ټوپک اخلي او جنگ کوي او بیا پلو پل چکا لوزوي، او دا نه تنها په پکتیکا کې د شرنې او کټواز ترمنځ پولې نه نالوزولی، بلکې په میدان وردګو کې هم دغه بدبختي رامنځته شوې ده. دغسې په ټولو ولایتونو ولسوالیو کې دا بدبختي رامنځته کیږي، او دا بدبختي د دې بدبختۍ لامل صحیح ده چې زموږ د دغه ځوانانو د ټوپک اخیستل دي. خو زه په دې باندې ډیر مطمئن یم، ډیر پرې مطمئن یم چې نړیواله ټولنه موږ نه تنها د جنگ په ډګر کې بلکې په سیاسي ډګر کې هم باید یوازې پرېږدي. که په سیاسي ډګر کې هم یوازې پرېښودلو موږ سولې ته نه رسیږو. علتونه دوه درې څلور علتونه مختلف لري. یو د علتونو دا ده چې طالب مشران خپله د سولې پر واستلو کې زموږ د ولس سره دروغ وایي، او د افغانستان په دولت کې اړتیا چې سولې ته بخندونه وي، خو د افغانستان ولسمشر نن ورځ صادقانه غواړي چې په افغانستان کې سولې راشي او وایي چې راشي چې سولې وکړو. د افغانستان په دولت کې به هم نیمګړتیاوې موجودې وي، مایوسي هم ډېره خانه ده چې موږ مایوسه شو. خو زما زه په دې باندې مطمئن یم که کله هم نړیواله ټولنه زموږ ملا ونه تړي د افغانستان د سولې په پروسه کې په سیاسي ډګر کې، موږ سوله بایلو او یو لوی جنگ ته نه وځو. او دغه جنگ پیل کړی هم طالب مشرانو ده، او نن ورځ که دوی دغه پړه په شمالي ټلواله وراړی 2011 کې هغه منو در سره، مګر هم دغه وخت نه تر نن ورځې پورې شل کاله تیر شوي دي. دغه طالب کولای سول چې د افغانستان و خلکو ته سوله راوړي، او د سولې موږ خو دا هیله لرو د افغانستان د وګړو په صفت باندې، مګر هم دواړه ښکېلو غاړو کې د افغانستان خلک کریډیټ نن سبا دولت ته ورکوي نه طالب ته د سولې په راوستو کې.
بله صاحب، مننه. نادری صاحب، تاسو په قطر کې چې د سولې په اړه خبرې کوئ، له طالبانو سره په دې باب چې ولې د ولسوالیو نیولو ته زور ورکړی دی، او یا ولې د عام المنفعت تاسیسات ورانوي، په دې اړه مو خبرې ورسره کړې دي، او د هغوی ځواب څه دی؟
خب اکثرا ارخ دوی به خپل استدلال زینی وحبتی که ایچه دوی ده به ده قناعت وری. خب اگه چه چه واقعیت ده افغانستان پردنه نه که مگر از اصولی سر بوده تاسو گزارش موار که چه عمل منفع تحسیصات و جاریگی زینی وحبت دوی ویزی موش بکنیو. خب موش ورتوائیو چه ورو را که تاسو نیه بکه، خب دقا جنگ چه دوام لری هر څوک چې دغه فضا د جنگي سره ایجادوي هغه مسؤل ده. د دې لپاره چې هغه مهال چې د نظام ټول توجه هغه د جنگ د مخنیوي لپاره کیږي او جګړې ته کیږي، نو ځینې مخالف کسان هم بیا د هغه نه استفاده کوي چې یو پایي وجاږي. نو مسؤول او ګرام هماغه خوا ده چې جنګونه زیاتوي. مهم هم دا ده چې ټول یو اجماع ته ورسیږو چې دا جنگ سره بند کړو. کهیانن دوی نه ده که بل څوک ته هغه هم خود افغانان ورباندې پوسی چې څوک دي اوس خو ټول افغانان پوهېږي چې دوی جنګونه کوي او جنګونه که کیږي دا ورانی پیدا کیږي. که عمل منفعه تاسیسات ویجاړیږي دا خو د افغانستان ضرر ده. که پایي سره خرابیږي دا د افغانانو ضرر ده. پکې که پولونه سره خرابیږي بیرته $100 million د کومه کو د یو مظلوم او فقیر هیواد په توګه چې بیرته یې سره جوړ کړو. خو دا د افغانان هغه ده او دا ټولې د جنګ د وجې نه کیږي. که جنګ ودرېږي او سیاست ته سره مخ کړو ټول هغه توپیرونه او تفاوتونه او غوښتنه چې لرو د یو بل څخه د خبرو د لارې نه حل کړو افغانان او افغانان به کیږي او افغانستان به سره جوړیږي او قوت لا زیاتیږي د فقر نه به نجات ومومي. نو دا مسؤلیت د هغه خوا ده چې جنگ ته دوام ورکړي.
بله، یو بل پوښتنه له تاسو څخه، تاسو چې له دوی سره وینئ، د دوی له روحیې څنګه پوهیږئ چې آیا دوی په دې باور دي چې د جنگ له لارې کولی شي افغانستان ونیسي او کنه فکر کوي چې نه د حل لارې خبرې دي او باید له حکومت سره یو موافقه ته ورسیږي؟
مختلف قضاوتونه هر یو ځان سره به ولري. دا به ما ته سم نه چې اوس دا قضاوت عام توګه ووایم چې څه دنه څه نه ده. خو قضاوت په دې باندې کیږي چې هغه تلوار چې موږ لرو چې دا جنگ پای ته ورسیږي هغه تلوار که نه وي نو خلک بیا قضاوت کوي چې د سولې لاره اصلي لاره به دوی ته نه وي. نو دا خلکو ته د قضاوت مسله یي. موږ دلته بیر په خلاص سره ناست یو، غواړو چې یو حل لاره پیدا شي او تلوار هم لرو اجلان تیسته. موږ وایو چې ژر تر ژره دا شی اصلي مسایل ته ولاړ شي، اصلي مسایل بحثونه وشي، یو توافق ته سره ورسیږو او واقعي بینانه توافق سره ورسیږو. افغانان په دا شل کلونو کې او د هغه نه مخکې هم ځینې مهم ارزښتونه باورونه یې درلوده چې هغه دپاره یې سرونه ورکړي دي، شهادتونه ورکړي دي او جنګونه ورته کړي دي او قربانیان یې ورکړي دي. نو داسې نه کېږي چې یو خوا ووایي چې دا ټول هغه شی چې زه غواړم همه دغه سم ده او خلک هم دا غواړي د افغانستان دپاره، او یا موږ هم دا ووایو. موږ وایو چې مشترک نقاط به سره پیدا کړو. د افغانستان که د خلکو ونده په تصامیم کې د انتخاباتو د لارې نه او د ولس په تصامیمو باندې ولاړ یو میکانیزم، دا د اکثرو افغانانو غوښتنه ده.
نادری صاحب، تاسو په انتخاباتو تاکید کوئ، د طالبانو متبادل وړاندیز څه دی؟
تر اوسه پورې په دا مسایلو کې داسې په وضاحت مجمدی د پاره وایو چې دا مهم مسائل دي چې اول په دغه مسائلو باندې بحثونه وکړو. تر اوسه پورې په دغه مسائلو باندې بحثونه نه دي راغلي. موږ امیدوار یو چې په دغه راتلونکي هفته کې په دغه عمده مسائلو باندې وغږیږو او دا سیاسي توپیرونه چې موجود ده، تفاوت دي چې شته، دا سره حل کړو. ما دغه مثال دې لپاره مې ورکړه چې هغه اصول چې ضروري ده چې موږ دواړو خوا چې یو پوکې ته ورسیږو، رعایت کوم دا ده چې د حقایقو پر بنسټ، د دواړو اطرافو نظریاتو د احترام پر بنسټ دغه پروسه مخ ته ویسو. دا چې یو خواته ووایي چې نه یوازې ما نظریات نهایي ده او مهم ده او اهم ده او د افغانانو غوښتنه ده غلطه ده، او که بل خوا هم دا ووایي دا هم غلطه ده. افغانستان اوس د مختلفو افکارو، د مختلفو باورونو، د مختلفو سیاسي لیدلورو څخه جور شوی ده. نوی نسل ده افغانستان گفتن بلکل متفاوتی دی نرائی سره پا متعدقت کی دی دوی غواری چه و دسی افغانستان چه دوی پکه اغی خبل تولنیز ازادی گانی اغی خبل اغی فرهنگی چاروی چه دوی غواری اما اغی رقمی تر سرکی سیاست کې ګډون ولري او آزاد ګډون پکې ولري خپل خبري وکولی سي ازادي بیان پکې وسی ابتکار او خلاقیت پکې وسی معلومات په رسمي ولري دغه افغانستان د چې اوس غواړي چې هغه یو واقعیت د وساتل سي او پکې تدبیر وسی چې سره قام پرمختګ وکړي. طالبان په ځینو شیانو باندې باور لري، دوی سره ځینې خلک دي، دوی خپل هغه نظریات او باورونه لري، نو هغه هم د افغانستان یو برخه وسی او هغه هم د دوی نظریات ته محترم وسی. یو مشترک آینده سره کم جوړیږو، په دغه باندې باید یو خالصانه اعتقاد پیدا سي او هغه باندې پټولیس کار وسی.
کلند راته وایس په ولې په دې کار نه دی شوی، دا دومره وخت ولې دومره وخت ضایع شو، دلیل څه؟
دلیل زیاتره اما په انداده چې اولیتونه سره فرق کوي. ځینې د موږ خوانه زه د خپل خوا په اکله وایم، کولی شم چې ووایم چې موږ خواته اولیت او ارجحیت باندې کې و چې ژر تر ژره د اوربان وسي ورکم وسي او یو مشترک آینده ته سره یو هوکړې ته ورسیږو. دا د موږ خواته و، هغه باندې مو کار کړي دي، هغه باندې مو ټینګار کړي دي.
ډیره زیاته مننه کورودان قدرمنو اوریدونکو، له آزادۍ رادیو څخه مو د آزادۍ په څپو کې پروګرام اوریدو. زموږ میلمانه وو د قطر د سولې په خبرو کې د افغانستان د دولت د پلاوي کړي ښاغلی نادر نادری، د ولسی جرګې استازی ښاغلی کمال ناصر وسودی، او د سیاسي چارو نظر خاوند ښاغلی سید خالد سادات. په دوهم ساعت کې چې به ظریف نظر له تاسو سره وی هم په همدې موضوع بحث لرو. تمه ده چې په دوهم ساعت کې به اوریدونکو ته زیاته موقع ورکړو چې تلیفون وکي او پوښتنه وکي. Yeah.
لاستر غاڑی میں چاپیش رایا